درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونو ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. نننې یک شنبه د 1490 لمریز کال د قوس یالیندې له 28 او د 2011 میلادي کال د دسمبر له 13 سره برابر ده. په کابل کې د بریتانیا سفیر وایي په افغانستان کې د ایران د لاسوهنی کره شواهد لري. ولسمشر کرزی وایي چې افغانان لا هم په خپل ژوند کې امنیت نه احساسوي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل له خبرونو وروسته دراورو، خو اوس مو رابولم د دې سات خبرونو ته. اروپایی اتحادیه وایي چې په راتلونکو څو اونیو کې به له افغانستان سره د ستراتیژیکو همکاریو پر سند غور پیل کړي. د مصر د مرکز قاهرې په پرونیو شخړو کې لږ تر لږه لس تنه وژل شوي او ایراني چارواکي وایي یو ایرانی له سی آی ای سره د ارتباط په تور نیولی دی. د خبرونو تفصیل. د اروپایی اتحادیه چارواکي وایي چې د نوي میلادي کال له پیل سره به له افغانستان سره د اوږدمهالو ستراتیژیکو همکاریو د سند پر څرنګوالي غور پیل کړي. ولسمشر کرزی په کابل کې د اروپایي اتحادیې له استازي ویګا داس اوساکا سره په دې اړه خبرې وکړې. د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر په یوه خبر پاڼه کې ویل شوي چې د اروپایي اتحادیې به د دې سند پر اساس په افغانستان کې د بشري حقونو د تامین، د انتخاباتو په پروسه کې د اصلاحاتو، سوداګرۍ، له مخدرو موادو او تروریزم سره د مبارزې په برخه کې اوږدمهالې مرستې کوي. په کابل کې د بریتانیا سفیر د ایران او پاکستان په شمول د افغانستان له ګاونډیو وغوښتل چې په دې هیواد کې د سولې او ثبات له ټینګښت سره مرسته وکړي. ویلیام پیټي ټینګار وکړ چې په افغانستان کې سولې او ثبات د ټولو ګاونډیانو په ګټه ده. ښاغلی پیټي پرون له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې داسې شواهد شته چې د افغان دولت له وسلوالو مخالفانو سره د ایران د مرستو شودنه کوي. په دې اړه تفصیل وروسته په یوه راپور کې اوري. د ایتالیا حکومت ژمنه وکړه چې د هرات د نړیوال هوایي ډګر په بیا رغونه کې به مرسته وکړي. ټاکل شوی چې د هرات د نړیوال هوایي ډګر پر پراختیایي پروژې $130 میلیون ولګول شي. د ولسمشر کرزی د مطبوعاتي دفتر له یوې خبر پاڼې سره سم دا پیسې د افغانستان حکومت ته پور ورکول کیږي. ټاکل شوی چې د هرات د نړیوال هوایي ډګر د لا پراختیا لپاره یو نوی ترمینل او یوه رنوی یا الوتلاره جوړه شي. په کابل کې به نن د کرکټ نړیوال لوبغالی پرانستل شي. د افغانستان د کرکټ بورډ له یوې خبر پاڼې سره سم دا لوبغالی چې کابل نندارې ته څیرمه جوړ شوی په نړیوالو معیارونو برابر دی او د لوبغاړو لپاره پکې هر ډول اسانتیاوې په پام کې نیول شوي دي. ټاکل شوی دی چې د لوبغالی تر پرانستلو وړاندې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې او د 19 کلنو ځوانانو د لوبډلې ترمنځ یوه دوستانه مسابقه هم په همدغه سټېډیوم کې ترسره شي. او د هم د سیمه او نړۍ خبرونه. راپورونه وایي چې د مصر په مرکز قاهره کې د امنیتي ځواکونو او اعتراض کوونکو ترمنځ په روان تشدد کې لږ تر لږه لس تنه وژل شوي او تر 400 زیات نور ژوبل شوي دي. پرون په داسې حال کې چې پوځیانو په ډنډو اعتراض کوونکي وهل، د دواړو خواوو ترمنځ اخوډه پیښو. مظاهرهچیانو د پولیسو لور ته ډبرې او پټرولي بمونه وغورځول. د ډزو اوازونه هم اورېدل شوي او راپورونه وایي چې ځینې وژل شوي کسان په ګولۍ یو لګیدلی دی. د ایران د استخباراتو وزارت وایي یو ایرانی نیولی چې ګمان کیږي د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای لپاره به کار کوي. ایرانی چارواکو د دغه کس هویت نه دی څرګند کړی او دا یې هم نه دی ویلي چې دا ایرانی کله نیولی دی. د ایران د استخباراتو وزارت وایي چې دا کس ممکن د امریکا تابعیت ولري او له متحدو ایالاتونو څخه به افغانستان او له هغه ځایه د جاسوسۍ لپاره ایران ته ورغلی وي. یو عراقی هیئت پرون په دمشق کې د ولسمشر بشار اسد له حکومت او مخالفانو سره خبري وکړي. د دې خبرو هدف د عرب لیگ د هیوادونو او سوریه ترمنځ د روان کړکیچ پای ته رسیدل یاد شوی دی. د فرانسې خبري اژانس د عراق د ملي امنیت د سلاکار فلاح الفیاض په حواله وایي چې په سوریه کې د حکومت او اپوزیسیون ترمنځ د یوې موافقې لپاره د دوی هڅې روانې دي، خو د نتیجو په اړه خبرو ته لا وخت شته. د ملګرو ملتونو د اټکل پر اساس په تیرو نهو میاشتو کې په سوریه کې د رژیم ضد اعتراضونو په ترڅ کې 15,000 تنه وژل شوي دي. د ترکیې صدر اعظم د فرانسې پر حکومت د یوې لایحې د طرح کولو په خاطر چې ټاکل شوې ده د فرانسې په پارلمان کې پرې بحث وشي انتقاد وکړ. په دې لایحه کې د لومړۍ نړیوالې جګړې په ترڅ کې د ارمنیانو له قتل عام څخه انکار جرم ګڼل کیږي. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان پرون وویل چې ترکیه به د فرانسې لخوا دې ګام ته له ټولو ممکنو ډیپلوماتیکو لارو ځواب ورکړي.
فرانسه جمهور باشکان سین سارکوزی بیر مکتوب گوندرریک
دی وای ما پر دې مسالې د فرانسې صدر اعظم نیکولا سارکوزی ته د خپل اندیشنې د څرګندولو لپاره لیکاسته ولې دی. ما پزغر د ویلي چې د فرانسې په پارلمان کې د دې لایحه د تصویب لپاره بحث او په لومړی نړیواله جګړه کې ګواکې ارمنیانو له قتل عام انکار کول ته غیر قانوني ویل به د دوړو هیوادونو لپاره ډیر جدي عواقب ولري.
سین سارکوزی چوک اچک و نت شکلده ifade etti.
اردوغان ویلی چې فرانسه باید د ارمنیانو د تشپنام قتل عام د لایحې د طرح کولو پر ځای په الجزایر او رواندا کې خپلې خونړۍ کړنې وڅېړي. ازادي رادیو په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، اسداباد، خوست او ګردیز کې په اف ام 100.5 چپه لا صفا او وازی واوري. په افغانستان کې د بریتانیا سفیر وایي ایران د افغانستان د دولت وسلوالو مخالفانو ته وسلې ورکوي. ولسمشر کرزی وایي نړیوال ځواکونه او افغان حکومت په افغانستان کې د سیاسي ثبات په ټینګولو کې بریالي شوي، خو افغانانو ته یې امنیت نه دی برابر کړی. د پوهنې وزارت په وینا له ښوونځیو سره مخالفت بیلابیل عوامل لري.
سینه په افغانستان کې داسې ګروپونه هم لرو چې هغه د جلکیو تعلیم مثلا په خاص توګه د بیخي وایده ناروا داسې جهالتونه هم شته.
د امریکا سفیر په پاکستان کې د وسلوالو مخالفانو د مرکزونو موجودیت د افغانستان د سولې خنډ بولي. په هلمند کې د امنیتي ځواکونو د همغږي ګډ مرکز پرانستل شو.
وروسته له دې به ټول تصمیم په دې مرکز د لارې نیول کیږي.
د ځینو نورو موضوعاتو په څنګ کې باید افغانستان پیښو ته په ویډیو ورسپانو کې کتنه وکړو. تاسو زموږ غږ آزاد رادیو ته خبرې. په کابل کې د بریتانیا سفیر وایي چې په افغانستان کې سولې او ثبات د ایران په ګډون د ټولو گاونډیانو په ګټه دی او دوی باید په دې برخه کې همکاري وکړي. ویلیام پیټی چې پرونی لازاري رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې خبري کولې وویل دوی داسې زیات شواهد او اسناد لري چې ایران د افغان دولت وسلوالو مخالفانو ته مرستي ورکوي. د دې په وینا د هیواد په جنوب کې میشتو برېټانوي ځواکونو له وسلوالو مخالفانو سره د ایران د مرستې د بندولو لپاره په مستقیم ډول هم هڅې کړې دي. د برېټانیا د سفیر د څرګندونو نور جزئیات حمید مومن په یو راپور کې اوروي.
په کابل کې د برېټانیا سفیر وایي چې دوی ایران د افغانستان په کورنیو چارو کې په لاس وهنه نه تورنوي، بلکې دوی په مستقیم ډول د ایران هغه وسلې او مهمات نیولې چې د افغان دولت وسلوالو مخالفینو ته استول شوی وو. ویلیام پیټي د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې د ایران دا کار نه یوازې په افغانستان کې د سولې او امنیت په زیان دی، بلکې د سیمې امنیت هم ګواښوي. خاغلی پیټي وویل که څه هم دوی دا مسله د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راجع کړي، خو ایران ته وینا داده چې له دې لاسوهنې څخه د ډډه وکړي او د سولې او ثبات په ټینګښت کې د افغانانو ملاتړ وکړي. دی وایي موږ ایرانیان لاس په لاس نیولې چې طالبانو ته توغندي وړل او د هغه څه دي چې موږ پرې باور یو. موږ دا مسله د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته هم راجع کړي او خپل مهم مستقیم پوځي اقدام کړي سو وسلوالو مخالفینو ته د ایران د پوځي مرستو مخه ونیسو. تر دې مخکې په کابل کې د امریکا سفیر هم ویلو چې ځینې اسناد او شواهد په لاس کې لري چې د ایران په لاس وهنه او وسلوالو مخالفینو ته د ایران په پوځي او مالی مرستو دلالت کوي. ناټو ځواکونو اوس وس دا راپورونه هم تایید کړي چې ایران د افغانستان په ځینو سیمو کې وسلوالو مخالفینو ته د الوتکو ضد توغندي هم ورکړي. سو روانه جګړه لا پیچلې کړي. که څه هم افغان حکومت په داړه تر اوسه خاموشه ده، خو ځینو افغان امنیتي ادارو او د هیواد په لویدیز کې امنیتي چارواکو سوسواري رسنیو ته داسې ماینونه او نور مهمات ښودلې چې د ایران لخوا د افغان وسلوالو په واک کې ورکړل شوي. افغان کتونکي د افغانستان په وړاندې د ایران او پاکستان روسیو اقداماتو ته چې د ناټو د هوایي حمله او د امریکا د بې پیلوټه الوتکې د فضایي تیری په غبرګون کې کړې د دغو هیوادونو په وړاندې د افغان حکومت موجوده کړنلاره ناسمه بولي. دوی سپارښتنه کوي چې د دوی په څیر افغان حکومت هم باید خپل اندیښنې له دوی سره شریک او د ستونزو د حل لپاره هلې ځلې وکړي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون په یو مرکه کې وویل سره له دې چې هیواد یې سیاسي ثبات ترلاسه کړی، افغانان لا هم په خپل ورځني ژوند کې ځانونه خوندي نه احساسوي. ولسمشر کرزی سی این این تلویزیون ته په مرکه کې وویل نړیوال ائتلاف او د افغانستان حکومت توانېدلی چې په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې سیاسي ثبات رامنځته کړي، خو امریکا، ناټو او د افغانستان حکومت په دې نه دي بریالي شوي چې افغانانو ته فردي امنیت برابر کړي. کرزی د سی این این خبریال فرید ذکریا تول چې ځواکونو د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو فعالیتونه او خوځښتونه ورو کړی دي، خو لا یې هم جګړه نه ده ګټلې. د شاغلي کرزی د سرګندونو نور جزئیات فرشته جلال زیاوروي.
جمهور رئیس کرزی د سینن ټلویزیون په ځانګړي خبرونه جی پی ایس کې له خبريال فرید زکریا سره په مرکه کې ویلي چې نړیوال ائتلافي ځواکونه او افغان حکومت په تیرو لسو کلونو کې وتوانېدل چې په دې هیواد کې سیاسي ثبات رامنځته کړي، خو ناټو، امریکا او افغان حکومت په دې نه دي بریالي سوي چې افغانانو ته په فردي ډول د امنیت فضا رامنځته کړي. اسوسییټډ پریس د جمهور رئیس په حواله لیکلي چې ځواکونه په دې توانېدلي چې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو تحرکات او فعالیتونه پڅ کړي، خو دا نشي ویلای چې جګړه ګټلې ده. جمهور رئیس کرزی ویلي د دې تاییدولو لپاره باید یو څه انتظار وشي ترڅو د افغانستان خلک زموږ د فعالیتونو د نتایجو لا زیات امنیت او سولې شاهدان سي. جمهور رئیس حامد کرزی سینن ته ویلي چې د افغانستان حکومت به د طالبانو لپاره د یو سیاسي دفتر درامسته کېدو ملاتړ وکړي ترڅو افغان چارواکي او نور دخیل اړخونه په دې هیواد کې د روانې جګړې د یو سیاسي حل د پیدا کولو لپاره رښتونی او ګټورې خبرې وکړي. د جمهور رئیس کرزی په وینا د یو سیاسي دفتر د پرانیستلو لپاره د طالبانو پریکړه د سولې له خبرو سره د هغوی د علاقمندۍ څرګندونه کولای شي. شاغلی کرزی سینن ته ویلي د دې لپاره چې د طالبانو مشران په پاکستان کې دي، نو د پاکستان له همکاري او مرستې پرته د رښتینی سولې ټینګولو لپاره هڅې د قناعت وړ نتایج نسی لرلای. جمهور رئیس حامد کرزی په همدې مرکه کې له امریکا سره د اوږدمهاله ستراتیژیکو اړیکو د سند د لاسلیک پړاو ویل چې دواړه هیوادونه لا هم د مذاکرو په حال کې دي او پر دې خبرې کوي چې څومره امریکایي عسکر به تر 2014 کال وروسته په دې هیواد کې پاتې کیږي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت لا ازادي راځي.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي ممکن د گاونډیو هیوادونو استخباراتي کړي په افغانستان کې د شونځیو په سوځولو کې لاس ولري. د دې وزارت د تخنیکی او مسلکي زده کړو مرستیال په عین حال کې وایي چې سشکل د شونځیو د سوځیدو پیشي کمی شوې دي. نو موري همدارس هغه راپور رد کړ چې وایي په دې ورستیو کې په افغانستان کې یو شمېر شونځیو له وسلوالو طالبانو سره د یوې معاملې په نتیجه کې پرانستل شوې دي. په دې اړه نور حال د زکی غیاسی نظیر په راپور کې وایي
که څه هم د پوهنې وزارت چارواکي د کوم هیواد د استخباراتي کړي نوم نه اخلي، خو وایي په افغانستان کې پر ښوونځیو په بریدونو کې د ګاونډیو هیوادونو د استخباراتي کړیو په ګډون بیلابیلې ډلې لاس لري. د پوهنې وزارت د تخنیکی او مسلکي زده کړو مرستیال محمد اسف ننګ د شنبه پر ورځ په کابل کې ازادي راډیو ته هم وویل چې په روان کال کې پر ښوونځیو د وسلوالو مخالفینو بریدونه خورا کم شوي دي. شغل ننګوي هغه ډلې چې په خوانځیو بریدونه کوي په بیلابیلو برخو وشل شوی.
زه چې د معرفت دښمن وایم په دې کې 15 پخ کټګوري راځي. هغه اجنبي دښمن چې په افغانستان کې د افغانستان خاوره استعمالوي او ترشای پردی استخباراتي غدی دي، دا فکرات لایسي جاهلان فکرات لایسي ځنه په افغانستان کې داسې ګروپونه ملرو چې هغه د جلکیو تعلیم مثلا په خاصه توګه دا بيخي وایدا ناروات داسې جهالتونه مسته احمدی طالب نه ده. طالب هم زنافیه کوم نه چې دا فکرات لایسي. بل دا چې شریری تخریب کار ډلې هم په دې کې راتلای شي او د گاوند هیوادونو رټل شوي عناصر هم په دې کې راتلای شي.
نوموړی وایي له تیرو دریو کلونو راهیسې پر ښوونځیو بریدونه ځکه راکم شوي چې ښوونځي یې له سیاست نه ایستلي او سیمه ییز خلک د ښوونځیو ساتنه کوي. سه کال پر ښوونځیو دیارلس بریدونه شوي چې تیر کال دا شمېر 9 او وړم کال 22 و. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د تحلیلګرانو په نوم د یوې ادارې لخوا د خپره شوي رپورټ پر اساس د طالبانو او حکومت ترمنځ د ښوونځیو د نه سوځلو په اړه مشروطه موافقه شوې. دغه ډلې په خپل راپور کې ویلي چې وسله والو طالبانو موافقه کړې چې پر ښوونځیو به بریدونه نه کوي او نه به یې سوځوي، خو د دې په بدل کې به د پوهنې وزارت د طالب پلو ملایانو ته په ښوونځیو کې د زده کړې ورکولو اجازه ورکوي. خو آصف ننګ دا رپورټ رد کړ او ویې ویل چې د پوهنې وزارت اوسنی نصاب په اسلامي اصول ولاړ دی او په دې کې د طالبانو پر ګډون د هیڅ یوې ډلې فرمایش او غوښتنه نه مني.
ستاسو اوریدونکو په نظر د ښوونځیو د سوځېدو عوامل څوک او څه دي؟ که غواړئ چې په دې هکله نظر څرګند کړئ د 8 بجو له خبرونو وروسته ازادۍ راډیو ته تلیفون وکړئ. اوس هم د دې خپرونې د مهمو مطالبو سرټکو ته یو ځل بیا پام وکړئ. په افغانستان کې د بریتانیا سفیر وایي ایران د افغانستان د دولت وسلوالو مخالفانو ته وسلې ورکوي. ولسمشر کرزی وایي نړیوال ځواکونه به افغان حکومت په افغانستان کې د سیاسي ثبات په ټینګولو کې بریالي شوي خو افغانانو ته یې امنیت نه دی برابر کړی. د امریکا سفیر په پاکستان کې د وسلوالو مخالفانو د مرکزونو موجودیت د افغانستان د سولې خنډ بولي. اروپایي اتحادیه وایي چې په راتلونکو څو اونیو کې به له افغانستان سره د ستراتیژیکو همکاریو پر سند غور پیل کړي. د مصر د مرکز قاهرې په پرونیو شخړو کې لږ تر لږه 10 تنه وژل شوي او شاوخوا 400 نور ژوبل شوي دي. او ایرانی چارواکي وایي یو ایرانی له سی آی ای سره د ارتباط په تور نیولی دی. تاسو زموږ غل ازادي رادیو څخه اورئ. د قطر صدر اعظم حمد بن جاسم آل ثانی پرون د عربي ټولنې یا عرب لیگ د غونډې په حاشیه کې وویل چې وسلوال طالبان باید په افغانستان کې لروان سیاسي خنډ څخه د وتلو لپاره د افغانستان له حکومت سره همکاري وکړي. په دې اړه هم تفصیل ولیش وروسته دراورو. خو اوس بل جان آقا لیکوزی څخه واوري چې نړیوالو مطبوعاتو څخه لیکلي.
لندن چاپ ټایمز رسپانی پر وستګنه کې له طالبانو سره د خبرو او مذاکرو د هلو زلو پړایو مخاله لیکلي او په برخه کې راغلي. که څه هم چې ناتو او متحده ایالاتوای د افغانستان د سولې پروسه یو افغاني عملیه ده او افغانان مرشي کوي، خو په پای کې په خپل امریکایانو له طالبانو سره اړیکې ټینګ کړې دي. ټایمز لیکي افغان او امریکایي چارواکي په دې باور دي چې پاکستان د افغانستان د سولې په لار کې خنډونه اچوي. ورسپانه د مثال په ډول لیکي یو کال وړاندې چې کله له طالبانو سره د سولې خبره ګرمه شوه نو په خبرو کې د شاملو کسانو د نمونو اعلان مخکې پاکستان دا کسان ونیول. په دې کسانو کې د طالبانو دوهمه درجه مشر ملا برادر هم و چې تر اوسه ممکن د پاکستانیانو په بند کې وي. بل کس سید طیب آغا و چې له خوشې کېدو وروسته په قطر کې له امریکایي چارواکو سره خبرې هم کړې دي. ټایمز ورسپانه وړاندې لیکي د سولې د عالي شورا د رئیس برهان الدین رباني له قتل وروسته د سولې عملیې ته سخت تاوان ورسېده او جمهور رئیس کرزي وویل له دې وروسته به مستقیما له پاکستان سره خبرې کوي او دا ځکه چې طالبان له پاکستان څخه هدایت اخلي. ورسپانه لیکي نن یو ځل بیا له طالبانو سره د خبرو مسله ګرمه شوې او دا مهال خبره د طالبانو د دفتر ده چې په کوم ځای کې ورته سیاسي دفتر پرانستل شي. ټایمز د جمهور رئیس کرزي دا خبره هم راخسته چې وایي طالبان باید په افغانستان کې خپل دفتر پرانیزي. اوپن دیموکراسي خبرونه په روسي غنه کې افغان امنیتي ځواکونو ته د کندهار د امنیتي مسولیتونو د سپارلو په اړه یو مقاله لیکلي او په برخه کې راغلي په روسي او دوه میاشتو کې په کندهار کې کوم ستره پیخه یا حمله نه ده شوې. خو د افغانستان په څیر یو هیواد کې چې لکلونو راهیسي په کې جګړې روانې دي دا نسبی ارامي کومه جدي او مهمه خبره نه ده. خبرونه د کندهار پیخو ته په کتن لیکي که څه هم چې په کندهار کې ستره حمله نه دي شوې خو په خار کې د سترو چاودنو او حملو زیاتې هڅې شوې دي. د خبرونه په باور د کندهار په اړه د جمهور رئیس حامد کرزی او امریکایي دوستانو ژمنې د سیمې د خلکو هلي زیاتې کړي خو د وخت او منابعو لپاره د دې هلو پوره کول جدي تعهداتو ته اړتیا لري.
د فرانس پریس خبری آژانس له راپور سره سم هم د قطر صدر اعظم هم بن جاسم آل ثانی د سوریه په اړه د عربي ټولنې یا عرب لیگ د غونډې په څنګ کې وویل په افغانستان کې د روان کړکیچ د حل کولو لپاره پکار ده چې وسلوال طالبان د خپل هیواد په سیاسي چارو کې ګډون ولري. د افغانستان حکومت تیرونه وروسته له دې له قطر خپل سفیر ور وباله چې په دوحې کې د طالبانو لپاره د یو دفتر د پرانستلو په اړه د دغه هیواد د حکومت او لویدیځ زوالو ترمنز د سلام شروع راپورونه خبره شول. د قطر صدر اعظم له دوحې څخه د افغان سفیر د استلو او د افغانستان د حکومت د عکس العمل په باب په ښکاره څه ونه ویل، خو یادونه وکړه ضروری ده چې دوی د افغانستان په سیاسي چارو کې د طالبانو د ګډون په باب خبرې وکړي، ځکه چې له دې پرته د ده په وینا بله لار نشته. د فرانس پریس خبري آژانس د راپور پر اساس د قطر په مرکز کې د طالبانو د دفتر د پرانستلو مسأله په وروستیو پړاوونو کې ده او په همدې تړاو د ملا عمر پخواني سکرتر او اوسني استازي طیب اغا له پخوانیو طالب ډیپلوماتانو شهاب الدین دلاور او سهیل شاهین سره څه موده مخکې د دې دفتر د پرانستنې د جزئیاتو په هکله له امریکایي چارواکو سره خبری کردیم. په افغانستان کې د امریکا سفیر راین کراکر وایي په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو پټو مرکزونو په افغانستان کې د سولې په برخه کې هڅې له خطر سره مخامخ کړي دي. نوموړي دغه څرګندونې کندهار ته د خپل سفر په مهال پرون وکړې. محمد صادق رښتینی له کندهار په دې اړه راپور لري.
راین کراکر د شنبه په ورځ کندهار ته د خپل سفر پر مهال وویل چې پاکستان باید د هغه وسلوالو مخه ونیسي چې په افغانستان کې پر بهرنیو او کورنیو سرتیرو بریدونه کوي او عام خلک وژني. د شاغلی کراکر په خبره د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم په خپلو خبرو کې دغه موضوع یاد کړې وه او دوی هیله لري چې پاکستان به د دوی پر خبرو عمل وکړي. نوموړي وویل چې وسلوال د افغانستان او پاکستان لپاره یو ګډ خطر دی او د پولي په دواړو غاړو کې ورانکاري فعالیتونه کوي. دوی وایي د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر دا په ډاګه وویل چې پاکستان باید د هغه وسلوالو پر ضد اقدام وکړي چې افغانستان ته راوړي او دلته زموږ سرتیري ستاسو سرتیري او عام خلک وژني. راین کراکر دغه راز وویل چې تر 2014 کال وروسته د افغانستان سره د نړیوالې ټولنې مرستې به د پوځي برخې پر ځای تر ډیره په ملکی برخه کې وي. شاغلی کراکر وویل چې د امریکا خلک به د اوږد مهال لپاره په اقتصادي، امنیتي او پرمختیايي برخو کې له افغانستان سره ولاړ وي. کراکر د یوې پوښتنې په جواب کې چې په قطر کې د طالبانو لپاره د سیاسي دفتر د پرانستنې په اړه نظر څه دی وویل چې د سولې پروسه د افغان دولت یو هڅه ده او افغان دولت واک لري چې په دغه برخه کې تصمیم ونیسي.
په لشکرګاه کې د هلمند او نیمروز په سطح د امنیتي ځواکونو د ګډې همغږۍ مرکز پرانستل شو. ځایي امنیتي مسؤلان وایي چې دا مرکز به د یادو ولایتونو د امنیتي ستونزو په کمولو کې ځانګړی رول ولري او زیاتره امنیتي پلانونه به په همدې مرکز کې جوړی شي. دوی وایي د امنیت تر انتقال وروسته د افغان ځواکونو لپاره د همغږۍ دغه ډول دفترونه د دوی کارونه سمولې شي. په دې اړه نور حال له سیمې د ازادي راډیو د خبريال پراپور کې واوري.
دا به یوازې د هلمند لپاره نه وي، هغه ځواکونه چې کومندانۍ په نیمروز ولایت کې وي هم له دې مرکز نه د هر ډول افراطي فکرونو لپاره کومنده اخلي. د دې مرکز د پرانستل پر مهال په هلمند کې د 215 میوند زون کلوردو کمانډان ارکان حرب جنرال سید ملک وویل چې په هلمند کې د 215 کلوردو د رامنځته کېدو دوه کلونه تیریږي، خو تر دې مهاله داسې د مرغی مرکز چې ټولو ستونزو ته مثبت ځواب ووایي شتون نه درلود. دوی وویل چې له ناټو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د لیږد سره دا مرکز نور هم پیاوړی کیږي او هم به د ټولو امنیتي ارګانونو استازي په دې مرکز کې ګډ تصمیم نیسي او په اړه به پریکړه کوي.
وروسته د دې به ټول تصمیم په دې ام دی مرکز د لارې نیول کیږي او عملی کیږي. د دې هم اهمیت وروسته د دې چې موږ امنیتي مسؤلیت په غاړه اخلو له به پیاوړی او زیاتیږي.
په دې غونډه کې د هلمند د پولیسو، ملي اردو، ایساف او ګڼو نورو چارواکو چې په همغږي کې باید برخه ولري ګډون کړی و.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په خوست کې قومي مشرانو او ځوانانو ویلي په خپلو کلیو او بانډو کې به د ناامنیو د ختمېدو لپاره د اربکیو په نوم د قومي وسلوالو په مرسته ګډ کار کوي. دوی دغه راز د ولور د کمېدو په اړه هم پریکړه کړې ده. په دې اړه جزئیات له خوسته د امیر بهیر په راپور کې واورئ.
دا خوست د متون دستر قوم سلګونو مخورو قومي مشرانو دنیا عالمانو او ځوانانو د جمعې په ورځ په یوه پراخه قومي غونډه کې پریکړه وکړه چې د خپلو قومي وسلوالو اربکیو په مټ به د امنیتي ځواکونو په همکارۍ د خپلو کلیو او بانډو د امنیت په تامین کې فعاله ونډه اخلي. د متون قومي مشرانو او دنیا عالمانو په بشپړ یووالي سره اعلان وکړ کچېرې له دې وروسته د متون په سیمه کې په هر قوم او سیاسي ډلو پورې تړلي وسلوال کسان د غلاو، شکو، سړو تښتونو او نورو ناقانونو کړنو د ترسره کولو پر مهال د قومي وسوالو اربکیو لخوا ونیول شي، نو په قومي دود به د ټکر شوي شل کسیز شورا د پریکړې سره سم په سخته سزا ورسول شي.
متون قوم ته ورنکاری که هغه پردي خالق چې دل ترتیب دلته شرارتونه کوي لکه موټر تښتوي یا وړکی تښتوي یا سړی تښتوي، د هغې مخنیوی مونږ وکړو. یا په دې قوم کې بعضې داسې ناوړه اعمال ترسره کوي، هغې مخنیوی مونږ ونیسو.
مونږ د حکومت د ساحې نه لږ څنګ ته یو، نو مونږ دا تصمیم نیول ده چې مونږ امنیتو حکومت ساکی نشی تامین کولا. مونگی ده ده فورا شورا جوڑایو ده تا مونگو اربکای تکو چه مونگ ده خفل ده سیمی ده خفل و خلکو امن امونیت و چورو چفاول بازی غلو و ایده پا خاطره چه ده خفل امونیت مونگ پا خفل بروبار وسید.
قومی مشران و دینی علمان و پا خفل و سرگندوانو که پسیمه که ده جگ ولور اخیستل ده اسلامی شریعت خلاف عمل لبشری حقونو څخه ښکاره سرغړاوی او د ښځو پر وړاندې یو ډول تاوتریخوالی وباله. په پایله کې پریکړه وشوه کچېرې کوم چا له دې وروسته د متون په سیمه کې له 2,500 افغانیو څخه زیات ولور واخیست، نو د قومي پریکړې سره سم به له سرغړوونکي څخه لوړه نقدي جریمه اخیستل کیږي او د قوم له ملاتړ څخه به هم بې برخې کیږي.
د بشری حقونو خپلواک کمیسون وایي چې میرمن ګلناز باید په خپله د خپل راتلونکي ژوند په هکله پریکړه وکړي. ګلناز هغه میرمن ده چې د ترور د زوم له لوري ورباندې جنسي تیری شوی و. هغه په زندان کې له 2 کاله تیرولو وروسته د ولسمشر کرزي د فرمان له مخې له محبسه خوشې کړی شوې ده. خو اوس د بشري حقونو خپلواک کمیسون دې ته په اندېښنه کې ده چې شایي ګلناز د دې لپاره له محبسه خوشې کړی شوي وي چې باید له تیری کوونکي سړي سره واده وکړي. په دې هکله جمیله ظریف راپور لري.
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون وایي چې باید د ګلناز آزادي ورنه ونخستل شي. د دغه کمیسون د ښځو د پروګرامونو همغږي کوونکی لطیفې سلطانی د شنبه په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل چې باید ګلناز ته د قانون له مخې حق ورکړل شي څو د خپل راتلونکي ژوند په حق له خپله پریکړه وکړي. میرمن سلطانی د ګلناز د خوشی کېدو په حق له د ولسمشر کرزي د فرمان هرکلی وکړ.
صدور فرمان رئیس جمهور افغانستان مطلب
لا زندان د میرمن ګلناز د خوشی کېدو په اړه د ولسمشر د فرمان صادرول د کمیسیون لوري کوم ستونزه نه ده، خو که د ولسمشر دغه فرمان د یو شرط پر اساس ایښودل شوی وي، یعنی چې ګلناز باید له خپل تیری کوونکي سره واده وکړي، بیا د کمیسیون لوري یو غیر قانوني کار دی.
وروسته له هغې چې په ګلناز باندې د هغې د ترور د زوم لخوا تیری وشو، نو هغه د زنا په تور زنداني شوه. هغې 2 کاله په زندان کې تیر کړل چې تېره اونۍ د ولسمشر حامد کرزي د فرمان له مخې له زندانه خوشې کړای شوه. د افغانستان د عدلي وزارت وایي چې په ګلناز باندې د خوشی کېدو پر مهال کوم شرط نه دی ایښودل شوی. د دغه وزارت ویان فرید احمد نجیبی ازادۍ راډیو ته وویل چې حکومت ګلناز دې ته نه مجبوروي چې له شیر محمد سره چې په دې باندې جنسي تیری کړی او اوس په زندان کې دی واده وکړي. ګلناز اوس په کابل کې د امن په خونه کې له خپل لور سره شپې او ورځې سبا کوي. هغه وایي سره له دې چې د خپل ترور لزوم نه کرکه لري، خو بیا هم د دې لپاره چې د کورنۍ ترمنځ کومه شخړه رامنځته نه شي غواړي له هغه سره واده وکړي.
زوال چې دې څنګه کومه چې شي ظلم را مان شي که زیاته را مان شي ما اوس ژوندۍ خراب شو.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د روانې خبرونې په دوام کې ستاسو پیغامونه او روخو مخې تر دې چې ستاسو پیغامونه پیل کوم، یادونه کوو چې نن د 8 بجو له خبرونو وروسته میکروفون ستاسو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې مو نن دا موضوع ټاکلې ده چې ښوونځي څوک سوځوي، د ښوونځیو سوځوونکي څوک دي. په دې اړه که نظر لرئ نو د اتو بجو له خبرونو وروسته ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ او خپل نظر څرګند کړئ.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
اصغر له جلال آباد څخه پر استولې سمس کې ویلي دي افغان حکومت باید د سرحداتو امنیت ټینګ او څارنه زیاته کړي څو طالب وسلوال له ګاونډیو هیوادونو څخه زموږ هیواد ته روانه وړي او ناامني رامنځته نه کړي. دبل پیغام هم له جلال آباد څخه ناصر خان راستولی دی. ناصر خان وای په افغانستان کې مکاتب سوځول، قومي مشران وژل، دولتي چارواکي وژل د یوازې او یوازې د پاکستان کار دی. نوید شیرزاد له ننګرهار لیکلي چې افغانستان یو آزاد هیواد دی، باید امریکا د افغانستان هوایی ځواک پیاوړی کړي. فضل ربی له بغلان څخه پر استولی پیغام کې لیکلي دي چې وزارتونه دي د پلوخمرید سړک ترمیم کړي.